السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2015 کال د ستمبر 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې حملرو او ریدل یې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکاري انیسه اجمل نه خبرونه وو.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټی کې د فاټا مشران وای چې دوی باندې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا په اړه د یو بل مسوده وړاندې کوي. نن د پاکستان او د هند امنیتی چارواکي په نیو ډیلی کې خبرې کوي او د شام سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې تر 2 کلنې محاصري وروسته یاغیانو د هیواد په شمال مغرب کې د پوز یوه هوایی اډه نیولې ده. او اوس ته خبرونو تفصیل. د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي وایي چې دوی به نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده وړاندې کوي. د خیبر ایجنسی سینیټر حاجی مومن خان افریدی بیګا په اسلام آباد کې مشال ریډیو ته وویل د دې بل هدف دا دی چې د پاکستان په آئین کې 270 ماده ختم کړل شي، د قبایلي سیمو اولس ته هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي.
انشاءالله مونږ پر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي، ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سره سم کې سي ته کومه پوری مونږ دا شي زل نه وی رسولای نو انشاءالله دا تحریک به زمونږ جری وي. مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار دي چې هغه مونږ له ملو شي.
یاد دی چې د پاکستان د تیر حکومت لخوا په فاټا کې په اف سی آر قانون کې ترامیم شوی او خود قبایلی سیمو اولس ویلی و چې دغه کافي نه دی او قبایلی سیمو ته د خپل حیثیت ورکړل شي. د پاکستان د رینجرز واکونو چارواکي وای چې نن په نیو ډیلی کې له هندي امنیتي چارواکو سره په سرحدي چارو د ډسبندې د معاهدې پر خلاف ورزیانو خبرې کوي. د پاکستان د رینجرز واکونو لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د پاکستان یو شپاړه سروکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې د نیو ډیلی څلور ورځنۍ دورې باندې روانه شوې ده. په دې ډله کې د داخله وزارت د منشیاتو د مخنیوي او د سند او پنجاب صوبې رینجرز چارواکي شامل دي. په نیو ډیلی کې دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په 13 اگست میاشت کې په هند کې د هیواد او د پاکستان د لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو غونډه په وروستۍ شیبه کې د ایجنډې په سر د اختلافاتو له امله منسوخ کړل شو. نن په کراچۍ کې د پاکستان یو خبریال آفتاب عالم نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې دي. چارواکي وایي چې نوموړی نن وسلوالو له خپل کور سره نږدې وژلې دي. هغه د پاکستان له مختلفو چینلونو سره کار کړی دی. دا په کراچۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې دویم خبریال دی چې په هغه باندې برید کیږي. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي دي چې دواړه هیوادونه به خپل مینسي سوداګریزي اړیکې لا ښې کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د روانې میاشتې په 4 نیټه یې په کابل کې له افغان چارواکو سره د تجارتي اړیکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ باور زیاتولو په هدف خبرې کړې دي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې ډېر ژر به افغان چارواکي هم د اسلام آباد دوره وکړي.
جو ہمارے اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو افغان
پدی خبر هم بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګری زیړی کې لاخي او پراخي کړی. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ یونی کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګټ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي.
بلخ د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پر ناوخته مشال ریډیو ته ویلي دي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کیږي او دوی د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستانی حکومت د رښتینې همکارۍ په تمه دي. نن په سواد کې د صحت محکمې کارکوونکو د تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد احتجاج کړی دی او د سیدو منګوري روډ یې تر 3 ساعتو پورې د هر قسمه ټرافیک لپاره تړلې و. په دا احتجاج کې شاملې د سواد ایل ایچ وی تنظیم مشر ناهید مشال ریډیو ته وویل چې تر هغې به احتجاج جاری ساتي تر کومه یې چې غوښتنې نه وي پوره شوې. چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر ډاکټر نیاز مشال ریډیو ته نن ویلي دي چې د خیبر ایجنسۍ په تیرا او لوړګي کې د پولیو دوه تازه کیسونه ریپورت شوي دي او د اسلام آباد د این آی ایچ لیبارټری لخوا یې تصدیق هم شوی دی. په دې کې د یو ماشوم تعلق د تیرا مستق سره دی او د بل تعلق د لوړګي میرداد خیلو سیمې سره دی. د کابل امنیه کمانډانې وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سړک په غاړه په یوه چاودنه کې د افغان پوسټ دوه سرتیري وجل شوي دي. د دې کمانډانې ویان عبدالله کریمی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه نن سهار شوې او پکې یو عام وګړی هم ټپي شوی دی. د چاودنې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی دی چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د ایټمی تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي. نن د خامنائی په ویبپاڼه د نوموړي په حواله لیکل شوی دی چې تهران به له واشنگټن سره پر ایټمی معاملو یوازې په خاصو وجوهاتو خبرې وکړي او دوی د دې اجازه نه ورکوي چې له امریکا سره به په نورو معاملو خبرې وکړي. د نوموړي دا خبرې لاغه یوې ورځ وروسته مخې ته راغلي دي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې اشاره ورکړې دي چې هیواد د شام د کورنۍ جګړې د حل لپاره له امریکا سره خبرو ته تیار دی. د شام سرکاري ټلویزیون وایي چې تر دوه کلنۍ محاصرې وروسته یاغیانو د هیواد په شمال مغرب کې د پوس یوه هوایي اډه نیولې ده. سرکاري ټلویزیون نن په یو رپورټ کې ویلي دي چې حکومتي ځواکونو په ابو زبور هوایي اډه کې خپل ځایونه پرېښودي دي او بل ځای ته تللي دي. ګمان کېږي چې د دې برید تر شا د اسلامي یاغیانو اتحاد چې پکې د شام القاعده سره تړاو لرونکي ډله جبهه النصر ډله هم شامله ده لاس لري. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شولو. زم همکار رابع اکرم خان درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سلسلو روپیو 500 پیسې خرڅل کیږي او په یو سلسلو روپیو 500 بیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل یو کم شپېته روپې او په یو سل یو کم شپېته روپیو 520 پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپې او په یو سل شپاړس روپیو 520 پیسې. یو ریال په 20 روپیو 550 پیسې او په 20 روپیو 30 پیسې. یو درهم په 28 روپیو 530 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیو 60 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپیو 60 پیسې او په یو روپیو 20 پیسې او په یو پاکستانی روپیو 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیو 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچوي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 20، بنو کې 15 او 20 او په کوټه کې 20 او 14 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وای په آئین کې د بدلون کولو سره د قبایلی سیمو ته بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو. منګ د پښتونخوا سره شاملې دل غواړو په واضح الفاظو کې. منګ غواړو چې سټپ وایز منګ راشي صوبې ته.
په کراچۍ کې یو خبريال نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې دي. د کورم ایجنسۍ د جګړو او پوځي عملیاتو متاثر کورنۍ وای حکومت ته هغه وادي پوره کړی چې د واپس تک په وخت ورسره شوي وي.
او دی حال کو سګوم د ډېر سخت تاون شوې دي وسان ډېر مجبوري کی دي او د سه حال دي سغه کورونه وسانګ دي مودا حکومت نه کوز د حال کو کورونه و د کومې پیسې منلې دا حال کو ته په کور دې ملو شي.
او اونیس پروګرام مدرسې په اوسنۍ اثر کې هم لرو.
زکه چې امام یا دینی عالم چې د دغونه باید خبرې ټولنه باید پیژني چې زه په کومه ټولنه کې يم او څنګه ټولنه سره کار کولای شم.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمنت کې د قبایلی سیمو غړي نن ماسپخین د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د یو ترمی بل مسوده جمع کوي چې پکې یو غوښتنه کړي چې په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون کولو سره قبایلی سیمو ته بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شي. مسوده کې راغلي چې قبایلی سیمو ته د عدالتونو د واک اختیار دایره پراخ کړل شي. دوی وایي یا خو د قبایلی سیمو ځان له صوبې شي او یا د هم د خیبر پختونخوا سره وتړل شي. په دې اړه د اسلام آباد نه احمد الله ورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا نه منتخب غړو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی وکړي. نو د دې ترمیمي بیل مقصد همدا دی چې د آئین آرټیکل 240 دی ختم کړی شي چې د فاټا منتخب غړو ته دا اختیار حاصل شي چې دوی هم د خپلو سیمو لپاره قانون سازی وکړي. د نوموړي وینا وه چې د فاټا نه د پارلمان غړي دا هم غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت د بدل کل شي او قبایلی سیمه دی د وفاق د انتظام پر ځای د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې راوسته شي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو. منګ د پختونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې. منګ غواړو چې سټیپ وایز منګ راشي صوبې ته، لکه څنګه چې ریاستي دیر ختم شو او هغه صوبې ته رالو، هغه پروینشل ټرایبل ایریا ډیکلیئر شو. پروینشل ټرایبل ایریا کې دایشه ټاکس پکې نشته، الته فورن ګډز باندې پابندی نشته، الته مطلب دا چې کم ریلیف هغه ته ملاو دي ترو پاکستان دا ریلیف شته نه ملا. تر اوسه خلکو دا ویل چې د قبایلی ممبرانو خپل خېټ غم راغستی دي، د پرمټونو غم راغستی دي. اوس موږ دا واځه کول غواړو ټول قام ته چې ټول قام دا واز اوري چې قبایلی ممبران د خپل حالاتو د بدلیدو لپاره راوچې شي دي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي سېنېټر حاجی مومن خان افریدی د ترمیمي بل په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
ان شاء الله موږ پر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي، ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سره سم کې سي ته کومه پورې موږ دا شي زل نه وي رسولای نو ان شاء الله دا پاکستانیان
پاکستان قبائلی سیمو کې د ہائی کورٹ او سپریم کورٹ واک اختیار نه وی. همداراز په قبائلی سیمو کې د پارلیمنٹ هیڅ هغه قانون نه عملی کیږي چې صدر یې منظوري نه وی ورکړي. دا دې هم یادوي چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبائلی سیمې چې په و جنسو او شپږ افارز مشتمل دي، ولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خودی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، یا دی ورته د ځان له صوبې درجه ورکړل شي، او یا دی فاټا وفاقي جمهوریت سیمه وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو واورید چې پارلیمنت کې د قبایلی سیمو استازي خپل سیمو ته د نور حقوقو ترلاسه کولو لپاره په قانون کې بدلون کول غواړي. تر دې مخکې د پیپلز ګوند په حکومت کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د قبایلی سیمو لپاره ځینې اصلاحات منظور کړي وو. آیا دا چې هغه عملی شول د قبایلی سیمو لپاره که په قانون کې بیا تبدیلی هم وشي، نو آیا په عملی ډول به یې ولس ته څه ګټه ورسیږي؟ په دې اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ تفصیلی رپورٹ اورو.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکو مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړي او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وايي په نوې مسوده کې د آئین 248 ماده ختمول او ټول ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې لمخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په اف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ له باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای، په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په اف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
یعنی عمل در عمل نکیږي. د اف سی آر په کوم نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څو نو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي او په دونو وخت کې به دا فیصلې کیږي. علاقه یې مداریان وي کوم ته چې ایکس اف سی آر ویل کیږي چې په هغه کې دا واجب پروتوکول انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه یې مداری کې د چا کور روان کی یا یو داسې کس گرفتار کی په علاقه یې مداری کې چې دغه عمر د 60 کالونو زیات یا داسې یو کس په هغه کې گرفتار کی علاقه یې مداری کې چې هغه ماشوم د 16 عمر کمی او درې مده چې کونسل جوړېدل چې کوم څنګه چې د ګلګت بلتستان په خوانی کونسل وو چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاتا د مستقبل فیصلې کوي. نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړېدل ستای، خو ورسره ځینې تحفظات لري.
فاټا ټریبیونل چې کوم دی یا د اس پی آر ټریبیونل چې کوم دی، د هغه پرفارمنس خو دی گزاره ده لګ خلکو ته تسلی او تفصیل شوی دی. خو لاندې د پولیټیکل عدالتونه چې کوم دی، هغه نان کوآپریټیو دی، هغه بالکل نه د عدالتونو سره کوآپریشن کوي. په دې نه لوی عدالتونه چې دي او نه د قبایلو سره او نه دا پروا لري چې دلته اوس اصلاحات راغلي دي. پکار دی چې موږ دغه عدالتي کاروایي د قانون او د آئین مطابق کړو.
نه یوازې په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یو ستونزه ده یادېږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډېر کم یا پوره عمل نه کېږي. خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منظورېدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سو اصلاحاتو عمل وسي؟ اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري.
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټه جوړه کړل شي او هغه کمیټه کې آزاد خلک واغستې شي، په هغه کې وکلا واغستې شي، په هغه کې صحافیان واغستې شي، د قبایلو سره چې کوم تعلق لرونکي دي دا هغه کې ادبي خلک واغستې شي، هغه د دې نگرانی وکړي چې کوم کم ځای کې دا کوم رولز چې دي د وایلیشن کیږي. نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده. خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شانته څه اقدامات وکړي. نو دویمه طریقه دا ده چې په عرض کې موږ په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي. موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوي دي دا وګورئ، په دې ځان پوه کړئ، او په کم کم ځای کې چې تاسو وګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي، نو نن موږ ته سیاسي ازادي ده، موږ ته د احتجاج حق حاصل دی، نو په هغه باندې بھرپور احتجاج کوو.
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یو لس نقطې اعلان کړې دي. خو د دې اتحاد مشران او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یو متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو دغلته په یو ځایي خبریال آفتاب عالم ډزې کړي او هغه یې وژلې دي. دا پیښه نن په کراچۍ کې شوې ده چې پکې په دغه خبریال د هغه د کور سره نږدې ډزې شوې دي. دا وخت موږ سره د کراچۍ نه زموږ د ټي وي ریډیو خبریال فضل عزیز د ټلیفون په دی کا ملګری شوې دي. تاسو ته ستړي مشي وایو فضل عزیز صاحب، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
ډیر مننه جی. دغه څنګه چې تاسو ویل د کراچۍ د نارث نه سبا ځکه یو پی مول میږي، په دې کې سینیئر خبریال دی د کراچۍ آفتاب عالم چې د باندې نامعلوم وسلوالو ډزې کړې دي او پولیس وایي چې دا دوه کسان دي په موټر سایکل راغلي دي او آفتاب عالم د خپل کور مخې ته و چې په د باندې ډزې وکړي او دې جوړ شو. بیا د جوړېدو نه پس چې د کل روغتون ته وړل کېدو په لار کې آفتاب عالم چې دی د بیا ژوند دلاسه ورکړی. پولیس وایي چې آفتاب عالم په داسې مهال وژل شوی دی چې د خپل ماشومان د سکول نه راوستل او د کور نه بهر پرې ډزې شوي دي. بیا دغه کوم سوال چې دي نمبر سوال چې دی د موقع نه تښتېدلی دي. فرخنده زبا اوریدونکو ته د یاد کما چې په کراچۍ کې تیر شپه هم د یو شخصي ټي وي چینل جیو په ډی ایس این جی وین کوم ګاډی چې وی په غیبان دي هم د دې شوې وی د کراچۍ په بهادر آباد علاقه کې هغه کې دوه کسان په ډزو لګیدلی و چې یو د دغه ټي وي چینل د سیټلایت انجینیر ارشد علي جعفری نومیدو. هغه بیا د جوبلیدو نه پس ژوند د لاسه ورکړی. هغه هم د تیر شپه وژل شوی وو او د دغه ګاډی کوم ډرایور چې دی هغه جوبل شوی وو. دا په د تیر شپې راهسې تر نن غرمې مسپخین پورې په کراچۍ کې د دغه پیښه ده چې د خبري اعلانو یا د میډیا د مطبوعاتو سره اړوند خلکو باندې د غرنګیدونه کیږي. تر اوسه پورې نن چې کوم صحافي دی آفتاب عالم دا سینیئر صحافي دی د کراچۍ یاد نومیالی صحافي دی دی په یو پی مول نارث نظم آباد کې ویشتل شو او تیر شپه په بهادر آباد علاقې کې د جیو ټی وی کوم وین چې دی په هغې باندې ډزې شوي وي. په هغې کې دغه دوه کسان ډرایور او دغه سیټلایت انجینیر هغه جوبل شوي وو چې وروسته سیټلایت انجینیر ارشد علي جعفری ژوند د لاسه ورکړو او ډرایور یې په روغتون کې داخل دی. پولیس تر اوسه پورې وایي چې دوی پلټنې پیل کړي دي خو د بیګانۍ پیښې یا تر نن چې کومه پیښه رامنځته شوې ده په دې اړه دوی د چا گرفتاری یا د چا نیولو په حواله کوم خبر تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی. کوم صحافتي تنظیمونه چې دي د خبریالانو هغه د دغه دواړو پیښو غندنه کوي او غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې دوی په خصوصي توګه خبریالانو ته تحفظ ورکړي ځکه چې خبریالانو ته دلته اوس هم د مختلفو تنظیمونو یا د مختلفو خلکو لخوا دلته دلکې دي د ګواښونه دي باید دیتا تحفظ ورکړي شي. جی
سمه ده. کور مودان اوریدونکو دا و موږ سره د کراچۍ نه د ډیوی رادیو خبریال فضل عزیز چې تاسو ته معلومات درکول نن په کراچۍ کې نامعلوم او اسلامالو دغلت په یو ځای خبریال افتاب عالم ډزې کړي او هغه وجلې دا پیښنن د کراچۍ په نارت ناسم آباد سیمه کې شوې ده چې پکې په دغه خبریال د هغه د کور سره نږدې ډزې شوې دي. نو وړاندې پرون هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټلویزیون جیو ډی اس ان جی انجینیر په ډزو وجل شوې ده او هم پرون په پیښور کې د پاکستان د سرکاري خبری ادارې یو خبریال په ډزو کې ژوبل شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو نن د پاکستان پنجاب رینجرز د ډایریکټر جنرال په مشرۍ کې یو شپاړس رکنی ډله د نوی ډلی څلور ورځنی سفر باندې تللې ده چیرته چې د هندوستان بارډر سیکیورټی فورس سره به د سرحد په مسلو او د ډزبندۍ د معاهدې خلاف ورزي په اړه باندې خبرې اترې کیږي. همدې لړکې د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا ده چې د دې ملاقات مقصد په سرحد تاوتریخوالی کمول دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان رینجرز پنجاب له خوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا د پاکستان یو شپاړس رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې کلنی مذاکراتو لپاره د نوې ډلې په څلور ورځنۍ دوره روانه شوې ده. په دې ډله کې د داخله وزارت د منشیاتو د مخنیوي ادارې او د سین او پنجاب صوبی رینجرز چارواکي شامل دي. د پاکستان رینجرز په وینا چې په دې مذاکراتو کې به په سرحدي سیمو کې ډزو سمګلینګ او غلطۍ نه سرحد اوریدونکو په معاملو خبرې اترې کیږي. د نهې په ماښام هم دې لړکې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلی و چې د دې ملاقات مقصد په سرحدي سیمو یعنی په کنټرول لاین او په ورکینګ باونډري تاوتریخوالی کمول دي. بلخوا د هندوستان د مطبوعاتو په وینا چې د مذاکراتو کې مهمه معامله د ډسبندې د معاهدې خلاف ورزي وي او د دې نه علاوه په دې کې به د دراندازې او په سرحدونو کې دونکو سمګلینګ او بنورو چارو خبرې کیږي. یا د دې د دواړو ملکونو د سرحدي سیمو د عسکري چارواکو ترمنځ اخرنی ملاقات د کال 2013 په دسمبر میاشت کې په لاهور کې شوی و. د سرحدي سیمو عسکري چارواکو ترمنځ ملاقات په اړه د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې مخکې به دا ملاقاتونه کال کې دوه ځل کېده خو دې ځل په سرحدي سیمو کې کړکېچ له وجې د عسکري چارواکو دا مذاکرات اهمیت لري. د ده په وینا په لائن آف کنټرول چې کومې ډزې کېږي نو دا معامله به هم راځي، نو کتل به دا وي چې دوی دا معامله څنګه کنټرولوي. تر څو چې زما خیال دی که د هندوستان سیاسي مشر ولې په صفاتو کې دا خبره وکړه چې په لائن آف کنټرول د صورتحال ښه کړی شي نو بیا بس نتیجه راشي. پاکستان او هندوستان کې اصل مسله د سیاسي هڅې پورې تړل شوې ده. دا سیاسي هڅه په هندوستان کې دا وخت نشته چې په پاکستان د باو کم کړی شي. نو زمانه د خیال چې د دې مذاکراتونو په پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کم تعلقات دي په هغه کې څه بدلون راشي. د ذکر ده چې د جولای په میاشت کې د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو د روس په ښار اوفا کې ملاقات کړی وو او د دواړو ملکونو د سلامتي امورو د مشرانو په ملاقات کې اتفاق کړی وو. خو په 28 اگست کې دونکو د ملاقات نه یو ورځ مخکې هندوستان کشمیري مشرانو سره د ملاقات نه کولو شرط ایښی و پسې چې مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شول.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
په بارنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سلا شوي او د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالی وزیر اسلام آباد ته سفر کوي. دا خبرې د نهې په ورځ په اسلام آباد کې سرتاج عزیز د میډیا سره د خبرو په وخت کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق نه.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګریزې اړیکې لا ښې او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په څلورمه نیټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې افغان ولسمشر او ځینې نور افغان چارواکو سره ولیدل او په دواړو خيزوړې کې سربېره ورسره په ځینې مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله وویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربېره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم غږېدلې ده.
جو هماره اکنامک ریلیشنز هن انکو بهتر کیا جائے تو افغان
په دې خبرې هم بحث وشو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګریزې اړیکې لاخي او پراخې کړي. نو په دې لړ کې به د افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاړې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپل خاوره د هغوی پر ضد کوټلې ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې له امتیاز او توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خبریالانو ته وویل
مقصد اس دورے کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا
دو دغه دورے لمړی هدف تا او چې دوړل ورو ترمنز بیرته اعتماد را منستاو چې کومه غلط فهمی دي هغه لمنز جوړل شي. پولیس مشر غنی په دې هم غږی شو چې باید دوړې هوادونو ترمنز بے باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړ شي. د دې لپاره پینځش پک وړاندې زونه هم را مخه ته شو. پر دې سلا شو چې په دې تر کار مستبا پنځ دی راتل کې ته دوړې هوادونو ترمنز خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لیک شي سو پر استونکو کې دا ډول پیښه را منستل شي. دا یادونه ورده چې قسم سرتاج عزیز کابل تخپل سفر ګټور بللې خو افغان چارواکو لا تر دې د مد عزیز د سفر او پاکستان سره د اړیکو د سرنګوالي او برخلیک په اړه سن دی ویلي.
او اوس هم راځي به بلی موضوع ته په کرم کې د ناامنۍ لکبله به کور شوی د مورغان سیمه متاثرین وای چې حکومت ورسره د غوادي کړي وي چې خپل کورونه ته په واپس کېدو به دوی سره د 15,000 روپو مرسته کیږي خو تر اوسه ورسره هیڅ تاسو مرسته نه دي شوی. د دغه متاثرینو د ستونزو نور حال د تاریخ او رگزای ناورو
په کورما کې د نام نیولو کبله به کور شوی د مورغان سیمه متاثرین وای چې حکومت ور سره دغه واده کړی و چې خپل کورونه ته په واپس کېدو به دوی سره د 15,000 روپو مرسته کیږي خو تر اوسه ور سره هیڅ داسې مرسته نه دي شوی. د سیمه یو متاثر کس مشال لډیو ته ویل یو کال نه زیات وخت وشولو چې دوی خپل کورونه ته راغلي دي خو سره کړی واده تر اوسه نه دی پوره شوی.
مو ته کله را واپس کیدل چې حکومت ویل یو زر ساتیب تاسو مو 15,000 روپیه درکو تر درو میاشتو نه بعد به بیا 3,00,000 روپیه درکو 15,000 خزرونه
مرغانو سیمه د منځري کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د الشرزو قوم خلک اوسېږي. چارواکو په خبره په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د پیتوی الشرزو شاوخوا 50 علاقو ته د اپریل میاشت په 2014 کال کې تر 3,000 پورې خندانونه واپس کړی شوي دي. جان بادشاه په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت د خپل وعده زر تر زره پوره کړي
او د خلکو سګوم د ډېر سخت تاوان شوی دی اوس ډېر مجبوري کې دي او داسې حال دي چې کورونه وساړنګ دي مو د حکومت نه کوو چې د خلکو کورونه و د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په کور ځمې لوشي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وویل هر یو واپس شوی متاثر کس سره به د 15,000 روپو مرسته کیږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وشي.
هغه د څه دا چې کوم مخکې شوی دی هغه
قدرتی آفتونو سره د مبارزه ادارې د ویپانې تر مخه په دې وخت د سوری الشیزو تر 3,000 پورې خندانونه لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. تارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د بجلی د آمدن په مت کې ورته کومې پیسې ورکړل کیږي هغه ډېرې کمې دي او نه صرف دا چې دغه د زیاتې کړل شي بلکې د دوی چې کوم بقایا جات پاتې دي هغه هم ورته ورکړل شي. احمد الله ورو
د خیبر پختونخوا د بجلی او توانایي وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله نه یې ګوند په صوبه کې په اقتدار کې راغلی دی نو د هغه وخت نه دوی دا غوښتنه کوي چې دا پیسې دې زیات کړي شي.
په 1992 کې کوم شپږ ارب روپې په ملاوي دي زموږ صوبې ته په نت هایډل پروفیټ په مت کې اوسه پورې هم هغه شپږ ارب روپې ملاويږي. هغه وخت شپږ ارب روپې که د ډالر حساب سره وګورئ نو هغه 36 ارب روپې پکار دي.
مشال ریډیو چې کله د صوبایي وزیر نه تپوس وکړو چې وفاقي حکومت مو غوښتنه غوښتنې ولې نه مني. نو په جواب کې نوموړی وایي،
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکوو، د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغه ته دا وایو چې زموږ حق دی، موږ خپل پیسې راکې، تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي.
خبریال فواد یوسف زینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې څومره امکان لري چې نه پرا باد خیبر پښتونخوا د حکومت دا غوښتنې ومني. د یادونې دا چې په خیبر پښتونخوا کې د توربیلی او ورسک ډیمونو په شمول په ملکنډ کې هم د اوبو نه بجلی پیدا کیږي، او د خیبر پښتونخوا موجوده او تیرو حکومتونو هم به د وفاقي حکومت دا غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی په آمدن کې خپل پوره حصہ ورکړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مازیګر درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل ناورو. د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي چې دوی باندې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده وړاندې کوي. د خبر ایجنسی سینیټر حاجی مومن خان افریدی ویګه مشال ریډیو ته ویلي دي، د دې بل هدف دا دی چې د پاکستان په هند کې 250 وختمه ماده ختم کړل شي، د قبایلی سیمو لسته دې هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي، او قبایلی سیمې په خبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. نن په کراچۍ کې د پاکستان یو خبريال افتاب عالم مجل شوی دی. په کراچۍ کې پولیس چارواکو ویلي دي چې افتاب عالم نن نامعلومه وسلوالو له خپل کور سره نږدې په ډزو وژلی دی. د پاکستان د رینجر ساکونو چارواکي وایي چې نن په نیو ډیلی کې له هندي امنیتي چارواکو سره په سرحدي چارو د ډزبندۍ د معاهدې پر خلاف ورزیانو خبري کوي. د پاکستان د رینجر ساکونو لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان یو شپاړس رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې د نیو ډیلی څلور ورځنۍ دوره کوي. چارواکي وایي چې په خبر ایجنسۍ کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر ډاکټر نیاز مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خبر ایجنسۍ په تیرا او لوړګي کې د پولیو دوه تازه کیسونه ریپورت شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي دي چې دواړه هیوادونه به خپل میانسي سوداګریزي اړیکې لا ښې کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته دا خبري کړې دي. د کابل امنیه قومندانې وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سړک په غاړه په یو چاودنه کې د افغان پوسټ دوه سرتیري وژل شوي دي. د دې قومندانې ویاند عبدالله کریمي نن مشال ریډیو ته ویلي چې د چاودنې نن سهار شوی، پکې یو عام وګړی هم زخمي شوی دی. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي دي چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د اټومي تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي. او د شام سرکاري ټلویزیون وایي چې تر دوه کلنې محاصرې وروسته یاغیانو د هیواد په شمال مغرب کې د پوځ یوه هوایي اډه نیولې ده. او اوس هم وخت شوې دی د انټرنیټي او فلمی نړۍ په معلوماتو جوړ شوی د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. د دې پروګرام جوړونکې زموږ همکار ګل ایاز دی.
دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور خبرونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله ل نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلائی ادارې ناسا نیو هورایزنز خلائی جاز ل پلوټو سیارې نږدې تیرېدو وروسته خپل نوی هدف موندلې دي. دغه نوی هدف ته MU69-2014 نوم ورکړل شوی دی. په دې هدف کې دوه دومدار ستوري شامل دي. د فلکیاتو کارپوهان دغه ستورو په جاج اخستو غور کوي. نیو هورایزنز خلای جاز په جولای میاشت کې له پلوټو سیارې سره نږدې تیر شوی و. دغه خلای جاز نه یوازې د پلوټو سیارې تفصیلی تصویرونه اخستي، بلکې ډېر معلومات یې هم راغون کړي و. د خلای جاز نوی هدف له پلوټو سیارې نه 2.5 عرب کیلومتر په فاصله کې دی. د نظام شمسی بیرونی برخو ته کایپر بیلټ ویل کیږي. د ناسا د ساينس مشن مشر جان گرنسفیلد وای چې نیو هورایزنز خلای جاز کایپر بیلټ په لور روان دی او له دغه ځای باز مکه ته معلومات لیږي. لدی وړاندې د فیصله شوی و چې نیو هورایزنز خلای جذبه د اکتوبر او یا نومبر میاشت کې خپل انجنونه په خپل سوځوي او پلوټو سیارې په فضا کې به تباشي، خو اوس نوی هدف ته رسیدو لپاره د دې میشن موده تر 2019 کال پورې غځول شوې ده. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوې چې 90% آبی مرغۍ پلاستیک خوري چې له وجې په کولمو کې د پلاستیک ډیر مقدار موجود وي. په تحقیق کې ویل شوي چې تر څو په سمندرو کې د کچري یا ګند غورځولو مخنیوي نه وي شوي، تر هغه دغه حالات نور بدتر کېدلی شي. یو څېړونکی اریک واین سیبل وای چې سمندرونه له پلاستیکو ډک شوي دي او امکان دی چې 2015 کال کې کچري مړه آبی مرغۍ وموندل شي، نو په معدې کې به یې څه ناسه مقدار کې پلاستیک موجود وي. د دې نه وړاندې هم په شوي څېړنو کې ویل شوي بل چې په سمندرو کې ډېر زیات مقدار کې پلاستیک ګوتې کڅوړې او نور مواد غورځول کېږي چې له وجې آبی حیاتو ژوند د سختو خطرونو سره مخ شوي دي. د نوو شمیرو تر مخه هر کال په سمندر کې 80,000 ټنه پلاستیک غورځول کېږي. په تحقیق کې یو بل مهمه خبره مخې ته راغلی چې د دې مسلې په سمدستي توګه د حل کولو ضرورت دی. کچلې د پلاستیک ګند په سمندرو کې د غورځولو مخنیوي وشي، نو د آبی مرغو زر درملنه ممکن کېدلی شي. په نړۍ کې هر کال د 300 ارب ډالر نه زیات خوراک ضایع کیږي او په دې کې تر ټولو زیات خوراک په ایشیا کې ضایع کیږي. د برتانیا ویسټ اینڈ ریسیوز ایکشن پروګرام په رپورت کې ویل شوی چې تر ټولو زیات خوراک ضایع کولو کې ایشیا په لومړي نمبر دی. په دې فهرست کې یورپ په دویم او په دریم نمبر امریکا ده. په دې رپورت کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوی چې هر کال 28 ټنه خوراک ضایع کیږي. د دې ادارې په وینا کچري صارفین په دې کې محتاط شي، نو د اربونو ډالرو خوراک ضایع کېدونه پچ کېدلی شي. په دې ترڅنګ د فریج مناسب درجه حرارت د پیکینګ معیار ښه کولو سره هم خوراک بچ کېدلی شي. د جرمنی او کینیډا کمپنیانو له هوانه د ډیزل جوړولو په پروژې کار کوي. دغه کمپنیانی په فضا کې موجود کاربن ډای اکسایډ راغونډولو په لارې غور کوي. د جرمنی یوې کمپنی سنفایر د اپریل په میاشت کې ای ډیزل جوړ کړی وو. بلخوا د کینیډا کمپنی کاربن انجینیرینګ یو داسې کارخانه لګولې چې هر ورځ په فضا کې د 1 یا 2 ټنه کاربن ډای اکسایډ راغونډوي او دا په 500 لیټرو ډیزلو کې بدلوي. کاربوهان دا پرمختګ ډیر مضبوط بولی ځکه چې په نړۍ کې ماحول ته ورپېخو خطراتو کې دا یو غوره ګام دی. په 2012 او 2013 کال کې په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار له نورو وختونو نه ډیر زیات شوی وو. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر وای چې په یو ورځ کې د 1 ارب نه زیاتو خلکو فیسبوک پاڼه کارولې ده چې د کمپنۍ په تاریخ کې لوی ریکارډ دی. د شمیرو تر مخه د فیسبوک صارفینو شمیره له 1 ارب او 10 کروڑ نه زیاته شوې ده او د ټولنیزو رابطو تر ټولو زیاته مشهوره ویب پاڼه ده. بل په فیسبوک پاڼې د ویډیو پارسۍ یا غلا مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. فیسبوک کمپنۍ وای چې نوي ویډیو میچنګ ټکنالوژي معرفي کوي چې د ویډیو مالکان له اجازه نه بغیر به څوک د هغوی ویډیو غانی نشي استعمالولی. ګوګل کمپنی د خپل سرچ یا لټون سرویس نوې لوګو معرفي کړې ده چې پکې رنگین ټکي استعمال شوې دي. ګوګل کمپنی وایي چې دا بدلون ځکه ضروری و چې صارفین د ډیسکټاپ کمپیوټرو ترڅنګ په موبایل ټلیفون کې هم ګوګل سرچ انجن یا د لټون سرویس استعمالوي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې ګوګل کمپنی خپل لوګو تبدیل کړې و. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
पीके हो क्या?
पीके है क्या?
पीके है क्या?
په نړیوال باکس افیس کې پدې ونی کې د هالیوډ مشهور اداکار آرنولد شوازنیګر فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم میشن امپاسیبل روګ نیشن دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوت آف کمپټن دی چې تر اوسه پورې د 150 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا باکس افیس کې سټریټ آوت آف کمپټن په لومړي نمبر دی. فلم وار روم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فانټم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې یې د 300 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم آل از ویل دی چې د 1800 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منجیحی دی ماؤنٹ مین دی. د ہالی ووڈ سینما نوی فلم نو اسکیپ نمائش لپاره وړاندې شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو اون ویلسن او پایرسی بروسنان کار کړی دی. په فلم کې خود شوی چې د جنوب ختیز ایشیا په یو هیواد کې د فوزی بغاوت پر مهال یو امریکایي کورنۍ ګیر شي. په دغه ځای کې په بلوو کې هر یو غیر ملکی وژل کیږي. دغه کورنۍ کوشش کوي چې محفوظ ځای کې پناه واخلي.
You're going to love it here. You're alive, Jack. Hey! Just get your family the hell out.
د ہالی ووڈ مشهور اداکار جانی ڈیپ نوی فلم بلیک ماس با د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی. په فلم کې وایټنی بلګر نومي جرائم پېښور ژوند خودل شوی. وایټی په منظم ډول د جرمونو تنظیم چلوي او د میساچوټس ریاست د سینیټر ویلم بیلی رور بی. وروسته د استخباراتي ادارې مخبر جوړ شي او دیشو کالو پورې خفیه معلومات شریکوي. په فلم کې د 1900 او 1800 لسیزه خودل شوی. په فلم کې مشهور اداکارانو ډاکوټا جانسن، بینډیکټ کمبر بیچ او کیون بیکن هم کار کړی دی.
I need you to listen very carefully to what I'm saying because there are lessons again and again throughout your whole life. You got to learn from these things, right? It's not what you do. It's when and where you do it. And who you do it to or with. If nobody sees it, it didn't happen.
Timmy, he's 6. You really think that's the best thing to be telling your kid?
Yeah. Garcia still smelling like 10 keys. You can stop me if you try. Cause the devil is alive. The devil is alive.
Jimmy, when did you get out of Alcatraz?
Oh, that's nearly 10 years ago.
Well, it's wonderful to have you back in the neighborhood, son.
د هندی سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن نوی فلم جذبہ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجے گپتا جوړ کړی دی. ایشور رائے بچن لړی مودی رستو په فلم کې کار کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لوری اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ریلی په لټه کې وی چې ایشور رائے لوری اغوا کړی وی. په فلم کې جکی شروف او شبانه اعظمی هم کار کړی دی. فلم جذبہ به د اکتوبر په 9 نیټه نمائش ته وړاندې کیږي.
تمہارے لیے کسی کو پھانسی کی سزا سے بچانا تو آسان کام ہوگا نہیں.
What?
نیاز شیخ ریپ اور مرڈر کیس میں اندر ہے.
Who the hell is this?
صرف 4 دن ہیں تمہارے پاس.
کیا بکواس کر رہے ہو؟
آئی وانٹ ہم ٹو واک فری مسز ورما ورنہ
یوان تمہارا یہ امیتابھ بچن لک اور تیور یہاں کام نہیں کرے گا.
تو آپ بتائیے میں کیسے سنگم من کے گھوموں.
ویسے تمہارا کون سا مائی باپ ہے جو تمہیں چھڑانے کے لیے اتنا بےتاب ہے؟
ایڈوکیٹ ورما جیتنے کے لیے لڑتی ہے اور جیتنا اس کی عادت ہے.
اس وقت آپ صرف ایک لائر ہیں.
जो हर हाल में अपना केस जीतना चाहती है।
रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो?
वो सब जानता है योहान।
शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम।
हिंदी सिनेमा में मशहूर अदाकार अक्षय कुमार ने वे फिल्म सिंग इज ब्लिंग लुमरी ट्रेलर पोर्शवे दे ता मजाया एक्शन फिल्म दे। अक्षय कुमार द नवी फिल्म ट्रेलर बता सिहाल के पोर्शवे चिप दे रुस्तों की द एक्टर फिल्म ब्रदर्स पर बॉक्स ऑफिस के कारोबार खड़े दे। पर फिल्म की द अक्षय कुमार नुम रफ्तार सिंह भी पर फिल्म की एमी जैक्सन अवलारा दत्ता हम कार खड़े। फिल्म सिंग इज ब्लिंग बाद अक्टूबर पर दो मिनटा नुमाइश लपारा उड़ानी की।
पंजाब में सबसे मशहूर 5, 4, 3, 2 लास्ट बट नॉट द लीस्ट रफ्तार से
तेरे सामने अब दो ही रास्ते हैं। या तो गोवा मेरे दोस्त के यहाँ डंकी नौकरी कर ले, नहीं तो नवजोत की लड़की स्वीटी से शादी कर ले।
यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है तुझे पता है?
जी पैदल 5 सेकंड, दौड़ के 2 सेकंड।
आजा माही आजा माही आ सोनिया भी आके आज मेरे गल लग जा तू।
ओए सरदार, ये पंजाब नहीं है, मेरा इलाका है, मार्क का इलाका है।
सिंह जहाँ पैर रखता है वो इलाका उसका हो जाता है।
درنو اوریدن کو تاسی دا مشال لاڑیو 19 پروگرام دا نڑی رنگونو کی دلچسپا معلومات و اوریدل اس خپل کوربا گل ایاس تا اجازه ورکی پا بل خبرونه کی با لنو معلوماتو سره ساسی پا خدمت کی حاضر یم تر هغی پوری پلوی لا مسپارم
او اوس راځو اونې ځې خپرونې مدرسې په اوسني اثر کې په دې پروګرام کې دا ځل د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو پرتلیز اجاج اخیستل شوی دی. که څه هم په پاکستان کې د دې هیواد له جوړېدو سره سم مدرسې جوړې شوي چې اوس یې شمېر لسګونه زره دی، خو په ترکیې کې سلګونه کلونه وړاندې د عثماني خلافت په دور کې مدرسې فعاله وې چې وروسته وتړل شوې. دا چې اوس د دواړو هیوادونو د دینی درسونو د مرکزونو د نظام نصاب او زده کوونکو او ښوونکو ترمنځ څه فرق دی، دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړوي.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمېر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. پر پاکستان سربیره په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري، مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمېر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې ښودل کېدل، خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څه موده وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه یې 2 یا 3 میاشتې و. د هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل سو او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1915 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل سو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسې نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل:
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1950.
Bu Türkiye'ki de İmam Hatip Khwanzayu ya madrasu tarih 1950 kal tarasigi. Pa 1950 kal ki de di Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanzay pranistal shu. Aga waqt Democrat kon pa waq ki Adnan Mundaris wazirazam aw Tawfiq Elari de khwani waziru. Aga waqt madrasi tadal shwe او د دینیز د کړل لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د خوونې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الهری سره شریکوي او بیا پریکړه کوي چې باید د امام خطیب خوانزي بنسټ کې خودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې خوانزي بنسټ کې خودل شو
شکلنده لیسیه چریلیور.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نور امام خطیب لیسې پرانستل سوي چې شمیر دا وخت تر 600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغه امام خطیب لیسو کې کله لښ په جم څخه تر 12 او کله بیا له نه هم څخه تر 12 پورې درس ویل کیږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دینی علومو څانګې ته تلای سي بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دینی علوم نه بلکې عصري علوم شودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب خوانزیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علوم زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم دینی او هم عصري زده کړې کړي وي، خپل دین او کلتور په خطو غو پیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم پیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زمونږ زده کوونکي د هغه مارغه په شانوي چې دوه وزرونه لري او ډیر خلوت کوي، یعنی د امام خطیب خوانځي زده کوونکي تر فارغې دوه وروسته هم په عصري علوم او هم په دینی علوم سمبالوي.
بل خو د ترکیه په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر تر 60 اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کیږي. خو دغه پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی یې سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، مؤذن او مفتی لپاره ضروری ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي، خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسه یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیسي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي، جاوید اردریم یې په ځواب کې وایي:
چونکه دین önemli bir müessese. Eğer yetkili
کچیرې دینی خوانځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي، نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بی اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب خوانځي جوړېدلی، نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو کې د هغوی د خوښ اسلام خودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی، نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلاني سړی مسجد او د پلاني سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بی اتفاقی او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې د خوانځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستې دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
یل کیشیلرین کنټرول altında olması gerekir diye düşünüyorum.
بلخ د ترکیه په قونیه شار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیات پوهنځي شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وای چې تر ټولو غوره د نس دکړې په حکومتي شوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan fakültemizde okuyan öğrenciler.
دلته زموږ د الهیات په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی لارې دغه هیوادونو پیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ لری خخکاری. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پرمخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که چیرې کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کې.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځیو پاکستاني زده کوونکی راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم ښودل کیږي، چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ.
ہل تزمنگ مدرسے یا دینی خوانزی منگ تیواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے، دوی منگ تا نور مضامین نہ وئی او نہ دنڑے پڑا معلومات رکھوی. خود دلتا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور ډیر مضامین ہمشتا، دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا منگ تا دنڑے دا تاریخ پاڑا درسونه ویل کیږي، نفسیات، تولن پوہنا، تجارت او اقتصاد رکھے، او د دې سربیرا کمپیوٹر او انگریزی هم راتوي. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه په اړه خبر وي، هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه په اړه داسې معلومات نشي درکولای لکه څنګه چې دغه زده کوونکي درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره شهر کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دینی عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینیز د کړو سره یو ځای، یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغه سید نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی عام ټولن په هنه ورتوي، عام ارواح په هنه ورتوي، او هم منطق ور سره دی، هم فلسفه ور سره ده. شته ډیر ضروری علمونه دي، ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی دغه نه باید خبري، ټولنه باید پیژني چې زه په کومه ټولنه کې يم او څنګه ټولنه سره کار کولای شم، هغه څنګه دی وکولای شي چې دی غلط ریواژ نه راوړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغ شوو زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد څوی دغه د نوري نړۍ، یعنی د نوري نړۍ د کلچر څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نور نړۍ کې چې څه تیریږي د هغوی نه ټولو نه خبري، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي وو او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی وو، ولې شوی وو، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبري. د دغه ځای نه چې څوک فارغ وي، د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کام ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډیره پراخه ده، دی کولای شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی، هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولای شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپل سترګو لیدلی حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل، او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں.
زچ کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات تو یو خون کیو،
هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی وو. زما له یو ملګری سره موبایل وو، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یوه ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویل یې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پرې کولی شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات کوري، د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه
کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وي. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.